السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د پیسو کنګلېدو ستونزې ډېرې کړې. طالبان هم وایي چې دا پیسې باید آزاد شي.
د کنګل شوو پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده. او تاسو په افغانستان نه ویلې جنگ وتلی فقر او مشکلات سره مخ ده، وچکالي ده.
ملګري ملتونه څو شیبو کې د افغانستان په اړه غونډه پیلوي. پر ارزښت یې د چارو له کتونکو سره خبرې کوو. کندهاري سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسو وست دغه خلکو د پیسو غم و نخوري دغه میوه به ټول مشتفاتي.
او افغانستان کې د ځنګلونو بې دریغه پرې کېدو ته اندېښنې.
بد وختونه وایم چې سخت تیاری چلیږي او د موږ ښکلي نښتر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر استانه شو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبر نو وړاندې کړي.
سلام. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر طالبان له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړي. د مساینک قرارداد دی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي. او ایران وایي ډېر ژر به له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې پر برخلیک بیا خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له $600 میلیون زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي دي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړی دی. تمه ده چې په نننی کانفرنس کې به ښاغلی ګوتیرش په ژنیو کې په دې غونډه کې حضوري ګډون وکړي. خو د شاوخوا 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین وصل شي. د راپورونو له مخې روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته د بشري مرستو د استولو د هڅو په ترڅ کې غذایي مواد او درمل واستوي. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خبر ورکړی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر طالبان له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړي. میشل بشلی نن د وګي په 22مه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان په یو نوي خطرناک پړاو کې دی، ځکه ډیری ښځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د خپل حقوقو په خاطر ژوره اندېښنه لري. میرمن بشلی زیاته کړه چې د طالبانو د ادعاو برعکس چې وایي د ښځو حقونو ته درناوی کوي، طالبان د دې په وینا په زیاتېدونکې بڼه ښځې له عام چاپېریال څخه څنډې ته کوي. تاجکستان د هغو 200 افغانانو له ډلې چې تېره شپه له ګډ سرحده د هیواد ته اوښتي وو نیمایي برخه چې ډیری ښځې او ماشومان دي منلي. د تاجکستان د جنوبي ولسوالۍ همدانی په سیمه ایزه اداره کې څو سرچینو نن ازادۍ راډیو ته ویل د افغانان په سیاحت سیمه کې له 5 سیم څخه د هیواد ته اوښتي وو. خو دا نه دي ویل شوي چې دا کسان څه وخت د تاجکستان قلمرو ته ننوتي دي. د سرچینو په وینا له دې ډلې شاوخوا 100 کسان د پلازمینې دوشنبه په لمنو کې یوې سیمې ته بیول شوي او پاتې 100 بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. دا معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د افغانستان په شمال کې نږدې یوه میاشت مخکې د جګړو له تودېدو وروسته یو شمیر افغان پوځیان او عام خلک تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته کډه شول. د پاکستان د نړیوال هوای شرکت پی آی ای یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړی ول افغانستان د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوای ډګر کې کیناسته. د جرمني خبری آژانس د پی آی ای د ویان عبدالله حفیظ خان په حواله راپور ورکړی چې د دې شرکت یوې بوئنګ 720 الوتکې له کابله د سفر د قانوني اسنادو لرونکو شاوخوا 80 کسان اسلام آباد ته ولېږدول. یوې سرچینې چې اژانس یې نوم نه ده یاد کړی ویلي په دې الوتکه کې له اسلام آباد نه 9 مسافر چې ډیری ژورنالستان و کابل ته ورسېدل د پی آی ویاند وایي کابل ته له پاکستانه چارتر الوتنې به د اړتیا په اساس ترسره شي او زیاتوي چې بله الوتنه د چهارشنبې ورځې لپاره پلان شوې ده. پی آی هیله ښودلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ عادي الوتنې به ډیر ژر بیا پیل کړي. د جیانګ شي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مسعیناک د مسو د کان د استخراج پروژه عملی کړي. د دې شرکت رئیس جینګ گاو چینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. جیانګزی او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو لپاره د مسعیناک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د اټکلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. دا تړون د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دو چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکنی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. او رستای خبر داده چې ایران وای ډیر ژر به په ویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال همداراز وویل تهران د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
در چارچوب پادمان آژانس بازرسی
های دایره د شوی موافقه په چوکاټ کې د تفتیش او څار چاري پر مخ بیا یو د پارلمان د فیصله په اساس لدی اخوا نور ستمو اجازه نه دا ورکړي.
خطیب زاده وویل چې ایران قطعا د تملری چې د خبرو نور اړخونه به د ویانا په خبرو کې ریالیستیک وسیږي او په عین حال کې خبرداري ورکړي چې ایران به د 2015 کال د اټومي موافقه له اصولو بهر هیڅ اضافي ژمنه ونه کړي. د ویانا په خبرو کې چې په اپریل میاشت کې پیل شوې پر ایران سربیره برتانیا، جرمني، فرانسا، روسیا او چین برخه لري.
زموږ قابل ازادي رادیو ناو او ری تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د دې خونې د مسولانو له قوله د امریکا د پریکړې د افغانستان خصوصي بانکونه هم اغیزمن کړي او نشي کولای چې په خپل وخت سوداګرو او پنګوالو ته خدمات وړاندې کړي. د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي پیسو ته کم لاسرسي سوداګري هم کم کړي او په بازار کې د توکو بیې پورته کړي. نن په کابل کې یو شمیر سوداګر او د سوداګرۍ د خونی مسولین په همدې هدف جرګشي او د خپل ستونزو د غږ پورته کولو په اړه له طالبانو هم غوښتنې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا له خوا د افغانستان د ملي شتمنۍ له کنګل کېدو درې اونۍ وروسته د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې هیواد په اقتصاد د دې کار د بدو پایلو خبر ورکوي. د دې خونی چارواکي وایي د متحده ایالاتو د پریکړه لامل شوی چې د افغانستان اقتصاد له ټولو خواو سخت زیان وویني. د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مومن وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د افغانستان اقتصادي فعالیت تر ټولو ټیټه کچه ته را رسولای دی.
دغه د پانګ د پیسو کنګل کېدل پر ټولو مشکل ټولو تجارت ترانسفر او داخلي تجارت او صادرات پر منفي اغیز کړی دی.
په ورته وخت کې سوداګرۍ او پانګونې خونی د عامل پلاوی غړی خانجان الکوزی بیا وایي د افغانستان د ملي شتمنۍ کنګل کېدو د افغانستان په خصوصي بانکونو هم منفي اغیز کړی او د دې بانکونو فعالیت محدود کړی ځکه دوی نشي کولای چې د پیسو په لیک درالی کې خلاص مټ ولري. دغه په خبره افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له هغه راهیسې چې خصوصي بانکونو خپل فعالیت محدود کړي د پیسو د لیک په برخه کې ستونزې راپورته شوې چې د وارداتو د کمیدو سبب شوي او له همدې امله په بازار کې لومړني توکي هم کم او بیې پورته شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له متحده ایالاتو غواړي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې بیرته خلاص کړي. دا خونه پر طالبانو همغه کوي چې د خصوصي بانکونو د فعالیت د پراخېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. څو د پیسو د لیک ترالیک په برخه کې شته ستونزې پای ته ورسیږي. طالبان هم هیله خی چې امریکا د افغانستان ګنګل شوي پیسې بیرته خلاص کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ګنګل شوو پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده او تاسو په افغانستان نه ویل جنگ وتلی فقر او مشکلات سره مخ ده، وچکالي ده، خلک یې ستونزې لري، باید دغه پیسې چې منجمې شوي دغه هر څه زر راخلاصې د افغانستان د خلکو اقتصاد ته ګټه وکړي.
خو دا ډله بیا د خصوصي بانکونو د یو مخیزې پرانستې په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د بانکونو د یو مخیز پرانسته سره ځکه احتیاط کیږي چې په خلاصې دو سره به یې د کرنسۍ قیمت ډیر ولویږي چې بیا به یې کنټرول سخت وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتو بهیر هم د تل په څیر نه دی. د دې سربیره که څه هم طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي خو خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو بهیر په ټپه ولاړ دی. د اندېښنو ملګري ملتونه هم مجبور کړي چې نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه وکړي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره په سملاسي ډول څه ډول مرسته وشي. دا غونډه داسې حال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وړاندې نږدې 13 میلیونه وګړو بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د طالبانو د راتګ او جګړو له امله دا شمېره نوره هم پورته شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم ویلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا IMF ته په کار دي چې هغه نږدې 340 میلیون ډالر چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره کنګل شوي آزاد کړي.
اوریدل چې په کابل کې د سوداګرۍ خونې مسولین له نړیوالو غواړي چې کنګل شوي پیسې بیرته آزاد کړي. طالبان هم ورته غوښتنه لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي تر څو شیبو پورې ملګری ملتونه د سویس په پلازمینه جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپله د لوړې کچې غونډه پیل کړي. د دې غونډې کوربتوب خپله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش کوي او ګډونوال هم د وزیرانو په کچه د غړو هیوادونو استازي دي. دغه غونډه په داسې مهال کې پیلېږي چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او د تمه دا ده چې د نن غونډې په ترڅ کې به د شاوخوا 600 میلیونو بشري مرستو د راټولېدنو غوښتنه وشي. ورزو د دې غونډې په ارزښت د سیاسي چارو له کتونکي یاسر احمدزي سره خبرې کوو چې دا غونډې او داسې ورته نورې راټولېدنې له نږدې څاري. احمدزی صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې اوریدونکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو دا غونډه څومره ارزښت لري سره له دې چې نړۍ تر اوسه د طالبانو د رسمیت پیژندو یا نه پیژندو په اړه باندې کومه غوڅه پریکړه نه ده کړې، اما دا بشري موضوع ده، څومره په کار ده چې بشري موضوعات سیاسي نسی.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. راځي اول نه چې تنها مونږ بلکې ټول نړۍ باید افغانستان د یو ادرس نن سبا ونه پیژنې. الته افغانستان تر اوسه پورې هم یو دوه ګونه ادرس لري، یو دا چې د افغانستان عام وګړي دي، یو دا چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دی. د اوسنی حکومت پر اساس که موږ مخکې لاړ شو یا نړۍ ورسره مخکې لاړ شي نو تابن موږ به د یو غټ بشري ناورین سره چل اوس هم پکې ښکېل دي. متاسفانه خلک دغه ناورین به لا بدتر سي، اما که چیرته موږ د دغه ادرس چې د عامو خلکو کوم غوښتنې دي په دې سترګه افغانستان ته وګورو نو زه بیا فکر نه کوم چې موږ ستونزې لا زیاتې کړو، بلکې د ستونزو د حلېدو په اړه به موږ بحث کوو. په هغه حالت کې تاسو وګورئ له سیاسي اړخه اوس طالبان په هغه کچه کې نه دي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او بالاخره د یو نوی حکومت په شکل وشي کولای ټول ولس ته هغه خدمات چې په کار دي ورته هغه خدمات تر سره کی. حتی ډیر ابتدایي خدمات دي، هغه دوستان چې په کابل کې مثلا هغه خ معاشونه درلودل، وظایف درلودل، اته هغه هم لوګي سره نن سبا مخ دي، ځکه چې یو غټه کورنۍ د مادو ورته یو محدودیت د $200 په اونۍ کې ورکړي چې د خپل پیسو نه د اقل هغه استفاده نسی کولای. نو دا په دې معنا نه ده چې تنا د 13 میلیونو افغانانو شاوخوا خبره ده، په زما په اند ټول افغانستان خبره، ټول افغانستان د لوګي سره مخ دي او لا به مخ سي.
بل یو احمد زئی صاحب دغه د ملګرو ملتونو نه نه غونډه چې د لوړې کچې غونډه بلل کیږي خپل کوربای انټونی ګوتریش د دې سازمان منشي څومره مهمه اغیز درلودلی سي او د شپږ سوه میلیونه ډالرو د راټولېدو هیله ترې کیږي. آیا دوی به وکولی سي چې بالاخره د افغانستان دغه روان بشري وضعیت ته چې ناوړه بلل شوی د حل لارې چارې پلان مهال کې ولټوي؟
زه فکر کوم که چیرته دوی واقعا بیوروکراسي په کې ونه کې ډیر یو ښه پیلامه ده د افغانستان د وګړو لپاره چې دغه ناورین د مخنیوي لپاره د اقل یو ښه ګام وي. اما که چیرته قصه د بیوروکراسي وي او ځینې هیوادونه په دې اساس چې دوی دغه موضوع سیاسي کوي او بیرته اخواته سیاسي تړاو ورته ورکړي د طالبانو د رسمیت پیژندو نه پیژندو سره، نو بیا فکر نه کوم چې دا ورته په ختم آمسی. اما که چیرې فقط د بشر دوستی پر اساس دغه موضوع مخکې لاړه شي او دوی ژر اقدام وکړي، نو طبعا دغه سي غونډې او ناستې ولاړې ډیر کومک کولای شي، ځکه دلته د افغانستان د 15 میلیونو شاوخوا نفوس خبره ده او نړۍ ته په کار دي، ځکه نړۍ افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده چې په دغه سي اساس او حالاتو کې دا نه تنها افغانستان سره مخ شوی بلکې نور هیوادونه هم په دغه سي ناورینونو سره مخ شوی دي. اما مهمه دا ده چې دغه سي خدمات او دغه کومکونو چې بالاخره له افغانستان سره به وشي دلته یو ښه مدیریت په کار دی، ځکه د افغانستان شته حکومت باندې دوی مثلا دغه باور کچه تر هغې نه ده چې هغوی پکې ښکیل کاندي، نو څوک به وي چې د دغه د امپلیمنټیشن یا د تطبیق لپاره به عملی ګام په افغانستان کې پورته کړي. یعنی دغه هم د نگرانۍ موضوعات دي چې په دې اړه باید جدي پام وسي، چې بالاخره اول خدا چې دا موضوع باید ډیر جدي په پام کې ونیول سي چې وخت په ځای نه کی، ځکه ورځ تر بلې وګړي له لا بدبختۍ سره مخ کیږي، دا باید زر تر زره دغه اقدام وشي او د عملی کېدو چار.
او وسته پښتنه نن سهار فلیپ ګاندي چې دا ګراندي چې دا د یونیټ سي آر مشر دی، دای هم کابل ته رسیدلې دی، پرون د قطر د بهرنی چارو وزیر هم تللی وو کابل ته، تاسو اتمن جریان کې نن دغه غونډه پیلېږي. مجموع کې د افغانانو لپاره دا تګ راتګونه د غونډې په څه معنی کېدلې شي؟ آیا خزيري ورته ویلې شو؟
خزيري خو د اقل په دې خپل لومړی خبرې تر اعظم کچې ته نړۍ ځان ګوخه ونیسي، بل اخر دا ټول افغانستان له بدبختۍ سره مخ کی کچې تر هغه چې طالبان د نړیوالو هغه غوښتنې یا هغه ستانډرډونه چې نړیوالو ورته مخې ته یې تر سو هغه منل کیږي او پس لږې بیا دوی اقدام کوي، دا به فکر کوم چې ډیر به ځان شوی وي او ولست به ډیر ځان رسیدلی وي. اما دا چې دوی تګ را تګونه کوي دا په کار دي هم داسې شرایطو کې، نورو هیوادونو کې دا مسایل مخته راغلي، مخکې مو عرض وکړ، نو په داسې حالت کې د افغانستان ګوښه پرېښودل او دوی پوښتنه نه کول دا به یو غټه او ستره جفا وي د افغانستان سره. باید لا هم د نړۍ مختلف هیوادونه په دې مسایلو کې ځان ښکیل کړي، راشي افغانستان ته او حالت له نږدې وساري تر څو هغه واقعیتونه چې په افغانستان کې نن سبا شتون لري په هغه باندې ځان کی او هغه قدمونه چې ورته په کار دی باید وایخلي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو یاسر احمد زای وو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې پر ارزښت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د همدې بشري وضعیت پر مسلو کې پاتې کیږي. د غزنی اوسیدونکو وایي کې یوه خواته کاروبارونه په ټاپه درېدلې او ډیر خلک بے روزګار شوي، نو بل خواته هغه مرسته نشي ګټلای چې د کورنۍ گزارا یې پرې وشي. دوی وایي ګرانۍ سره بيخي هر څه په خار کې لستون سره مخ شوي او هر خوراکي توکي چې دوی رانی سي د تیرو میاشتو پرتلې په بایو کې زیاتوالی راغلی دی. د غلطه سوداګر او دکانداران هم د ستونزو خبره کوي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزنی کې ډیری خلک د اړتیا وړ توکو بایو له لوړېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي یوې خواته بیکاری او بلې خواته سختې ګرانې ملامته کړې ده. نرخونه له کنټرول وتلې او هر څړای په خپل سر د خپل توکو د خرڅلو لپاره بایې چاکي.
نن محمد خیر دا په غزنی شهر کې دغه کوچنی مټر چلوم په خاصه بول تیل با په 30 روپیا په 20 روپیا باندې ولا مشته دغه نه څه نه څوار کول اوس یو لیټر تیل په 15 پیتا غونی دي دونه ګرانې ده چې بخي ولا کم په خوا به ول سره وبوتلو په 300-400 تیل په مرواچول 800 روپیا کار بنګل اوس 500 روپیا تیل راچو هغه 500 برتنه پرکی.
عبدالستار د غزنی ښار په بیرګیټ کلا کې د وړو په منډی کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت دی. دای تقریبا 50 کلان دی خو ای د وکاسیزه کورنۍ سرپرستی کوي، بل څوک د ګټي واچی نه لري. عبدالستار وای پر وطن طالبان حاکم سول، د اشرف غنی حکومت نسکور کړ، خو ګرانی او بیکاری ورسره خوراسوه. ځوان له کسره تبي په غاړه کې راولیدل دی. نسم کولای چې د دغه ګرانه بیا پرې کړم.
قیمتي بيخي از اندازه برو شده.
ګرانی بيخي به اندازې لوړه شوې. کاروبار نشته، خلک په سختو جنجالونو او ستونزو کې راګیر دي.
نور آغا هم تقریبا څلوېښت کلن دی او د اتو ماشومانو پلار دی. دای د غزنی ښار د غنمو په منډۍ کې جوالی توپ کوي. نور آغا وایي تر دې وړاندې ښه و، دومره څه یې ګټلی سول چې کورنۍ ته یې وړي وای، خو اوس د ګرانۍ له امله نسي کولی چې د کور تر اوهدې ووځي. زیاتې ګرانۍ له خلکو لاره ورکه کړې ده.
گرانی خپل اوج ته رسیدلې، کار نشته. موږ له موجوده نظام څخه د بیو د کنټرول او د اړتیا وړ شیانو بیرته ارزانه کېدو غوښتنه کوو. د خلکو غم دی وخوري.
خو د غزنی ښاروالۍ د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي هڅه کوي چې د بیو د لوړېدو مخه ډپ کړي. نوموړی زیاتوي د ډالرو لوړېدل او له هیواد سره د ګاونډیو هیوادونو لارې بندیدل هغه ستونزه ده چې ګرانی یې رامنځته کړې ده.
هر څوک چې له ټاکلي نرخنامې څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کېږي. په تیر نظام کې موږ د سرغړونې په غبرګون کې د جریمې سیستم درلود، خو اوس هغه نه لرو. اوس هغه کسان چې له نرخنامې سرغړونه کوي دکان یې لاکو مهر کېږي.
ښاغلی عرفان زیاتوي تازه وړاندیز داسې وایي چې د جریمې سیستم بیرته فعال کړي. که د غزنی ښاروالي د بایو د کنټرول ډاډ ورکوي، خو ځینې نور کسان بیا دلته ډیری سوداګر او دوکانداران په خپل سر د توکو د بایو په ټاکلو تورنوي.
زه بورجان کوچم د منډۍ له علاقانو څخه. دا بالکل غلطه خبره ده چې دوکانداران په خپل زړه باندې په دا مال باندې زیاتې پیسې اچوي تر څو هغه قیمته بیې غرض کړي.
غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي سختو جګړو ځپلي، بېوازله غریبان او د دوو لاسو په خواریو بوخت کړي دي.
پر غزنی سربیره کندهار کې بیا سوداګر وایي چې د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه بدرول، خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمیر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي، خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاری ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولی.
کچیر دغه بانکونه یا امارت اسلامي مشرتابه زموږ و میوه ته زموږ پیسو ته نظرسانی ونه کې او پښه نظر ته ونه بولي. زموږ د بل میاشت په ولاړ شي کال موږ د ولاړ نو چې زموږ کال د تجارانه دی ولاړ، زراعت مو سره ولاړ، صنعت مو سره ولاړ. نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې کچیر دی موږ نه کرا په یو ټکی په بل ټکی بانکونه نه کرا. وسم کڅوک ایتان غواړي زموږ سره ولاړ شي. پاک شنه کته ار اوراس په پیسو باندې د مزرانو د تجارانو سره جنگ دی. لاس پندلس جنگونه کیږي. خلک په بازار کې د سارا سره مالونه راوړي، خرڅې په نغدو په نغدو پیسې نشته. په پورې وکي هغه زور کور غواړي نه نوې وکي نه زور د مټر د کیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي لتیرې به میاشت راځي دوی نسی کولای چې خپل پیسې هیواته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره ولېږي.
نو موږ د تیر یوې میاشت څخه موږ نشو کولای چې خپل پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رای وړو او د خپل پیسو څخه کار واخو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، الته مخرج کړي دي یا مو الته پرتی دي. نو پیسې موږ الته پاتې دي ځکه چې د حالات په وجه باندې موږ خپل پیسې نشو را انتقالولای. او کمی پیسې چې موږ را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي په د خصوصي بانکو کې پرتی دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیشي پر سوداګری به داغیز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمې د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال پاغه کې ډیر رول چاینا چین لري، پاغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعض همسایه ملکونه ډیر رول لري، چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید د زموږ سرمایه رایله شي. کچیر رایلانه سی دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داوود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي ک بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي، نو ډیری هغه سوداګر چې خپل اشتمنې د ورستوي تحولاتو مخکي رایستلی بیرته بانکونو ته داخلي کړي، او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
د سډیر تجارتان ستاسو د $2,00,000 سرمایه او پداره شو پداره کې $1,00,000 وېستو کورې شي، د اوس پر د لپاره یو د مشکل دی. دا وامر سره ستاسو چې اورک نه سي یا نه سي، او که بانکو ته ورکړه د بانک بیا رایستلای نه سي، نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړئ تاسو پیسې وشورو کې زوم ستاسو سبدون پیسې نه وباسي، لکه بیرته چې تجارتان چې د پکورو کې شي دا بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا جمع کړي، خصوصي بانکونه بیرته ستاسو سره ورځي. وزه تاجرم سخ بیرات کراین سم پیسې څنګه ورواستم؟ هغه ما ته وایي چې بانک ورواز چوال زنه غواړم، ما ته نه غزر اور کېش زه د کندهار سره څنګه پیسې ورم، کابل ته څنګه ورم، کابل مزار ته څنګه ورم.
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپل سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د شاغلی زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه پټه پدریدلي چې ورسره په شارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیل وړي سوي او خلک د قحطۍ سره مخ سوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي، نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم و نخري دغه میوه به ټول مشتفاتی بزاز به مونتوانی، تاجر به مونتوانی، زمیندار به مونتوانی. نو په دې متعلقه موږ ستاسو صدا غوښتنه کوو چې په دغه نوې اوته کې دغه د پیسو پروګرام په هر رقم چې کیږي که موږ تواس موږ مرکز ته پسېدو، که ته یې په خپله به درې واره د ورځې خبرې ورسره کوي چې دا خلک د داسې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبری د سوداګرو د دغه ستونزو لاوریدو وروسته وویل چې په راتلونکو اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدي لمخې له دوی سره شریک کړل شي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدي باندې ټاکل شوی دی او ان شاء الله هغه په اینده هفته کې ستاسو سره شریک کو، او بانکونو ته هم زموږ د خواسته دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم په کې شریک دي دغه اکاونټونو ته د مغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغاني هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټول ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو، هر څومره پیسې چې وي هغه ستدي دلته ان شاء الله هغه ټول ته موږ ورکولای شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاری او رستربلی د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي.
ستاسو له پیغامونو
خبرې کوم لغمان نورور دلته بس کارونه بيخي خاص حساب کتاب دي، لګډ واټ دغه حکومت راتلو سره امنیت راغله ده، په دې امنیت باندې خو ډیر خوشاله یو، نور مشکل نشته چې بانکونه د خلاصي سره پیانه د خلاصي شي. والسلام.
د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وایلې. طالبانو د سنای حکومت چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی، ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی، نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي.
سلام وکیل سالم، د کندهار ولایت مې اریکه نیولې ده. دا خلالم د طالبان د مشهور چاوال څخه چې ښځو ته په حکومت کې باید چې څوکۍ ورکړي ځای ورکړي، نو یو خور باید چې یو خور تلاشي کوي په یو ځای باندې مخدر مواد مخه نیسي، نو دا خلالم چې ښځو ته باید کیرنتی په هر وخت یو خار ده کی شو توانګ ورکورستی او کلی نړیوال رقم طالبان فلسطین ولا فی جمیک متاسفانه خدانه کړه طالبان ونډ ورنکی اسلام
د سید نصیب الله سلیم د کندهار سمې اړیکې نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخې زیات دي، خو د دې وکړي چې طالبان وجې ته پاملرنه وکړي، هېڅ شی نشته، هر څه ګډوډ دي. کوشش دې وکړي چې موږ اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.